شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:00 بجې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ خبرې مجلې ډېره برخه مو د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکېچ ته ځانګړې سوې ده چې افغان چارواکي هیله ښیي دا تازه کړکېچ چې تېره ورځ د امریکا له لوري د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیماني د وژل کېدو له کبله راپورته سوی د افغانستان د سولې بهیر اغېزمن نه کړي. د سیمې د امنیت او پر افغانستان د احتمالي اغېز په اړه د افغانانو اندېښنې په همدې خپرونه کې درسره شریکوم. که وخت نور راپورونه به هم واوري خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانک وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشه د مهم خبرونو سره ټکی دا افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکیان وژلي او یوې ټپي کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. پوره خبرونه د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي دي. دا خبره د یاد وزارت ویاند مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه.
د 2019 زیږدیز کال په لړ کې تر اخره طالبانو د بیلابیلو ځانمرګو بریدونو، ماین چاودنو او غلطکي بریدونو په ترڅ کې 2301 نوي ملکي بېګناه افغانانو وګړو ته مرګ ژوبره اړولې ده او دوی د یو کال په ترڅ کې 2209 افغانان شهیدان کړي دي او 5102 نور یې ټپیان کړي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو څو ورځې مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې په 2019 کال کې د ټولو ملکي مرګ ژوبلو مسؤلیت افغان ځواکونو او په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته راجع کیږي. دوی ویلي چې 4% مرګ ژوبله د ملکیانو په افغان ځواکونو او بهرنیو پوځیانو تړلې ده. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکیان وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه ازادي راډیو ته وویل دغه ماین د مزار شریف په لسمه ناحیه کې د یو حمام مخې ته په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیماني د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. د دې لپاره یې دا پریکړه نه ده کړې چې جګړه پیل شي. ډونالد ترامپ پرون په فلوریدا ایالت کې د خبری غونډې پر مهال وویل دی وایي سلیماني له شل کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره ترهګرۍ هڅې کولې. څه چې امریکا وکړل باید کلونه وړاندې کړي وای تر څو د خلکو ژوند ژغورل شوی وای. د نویو راپورونو له مخې په عراق کې د ایران پلوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپاهي پاسداران د قدس څانګې د مشر قاسم سلیماني تر وژلو 24 ساعته وروسته بل برید شوی دی. د دې خبر په اړه تر اوسه د امریکا پوځ په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د ننني برید په ارتباط ویل کېږي چې بې پیلوټه الوتکې 5 شپږ تنه وژلي دي. نیوزویک د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې حمله کې د امام علي په نوم د وسلوالي ډلې غړي په نښه شوي او ډېر امکان لري چې د دې ډلې مشر شبل زیدي پکې وژل شوی وي. د امام علي وسلوال ډلې دا برید تایید کړی خو ویلي دي چې دوی مشران په موټرو کې نه وو. په دې موټرو کې روغتیایي کارکوونکي په نښه شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان د پوځ د روزنې د پروګرام د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز د دفتر لخوا ټویټ شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د پوځ له پوځ سره د همکاریو د غښتلتیا او همدارنګ د مشترکو لومړیتوبونو په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر امر کړی دی چې د پاکستان د پاوز لپاره د روزنې او تعلیم پروګرام برته لسره پیل شي. په د الیس ویلز په ټویټ کې دا ټینګار شوی دی چې په پاکستان باندې به نور ټول پوځي د پوځي مرستو ټول ځنډول شوي ټولی ځنډول شوی پوځي مرستې به پاکستان باندې په خپل حال پاتې وي او ځنډېدلی به وي، خو یوازې د روزنې په برخه کې دغه پروګرام پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا وروسته له هغه دغه اعلان وشو چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره پرون په ټلیفون خبرې کړې دي. د دوی خبرې د سیمې په امنیت او همدارنګه د امریکا لخوا د ایران د یو پوځي مشر قاسم سلیمانی د وژلو په اړه باندې متمرکز وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د فوټبال ټیم په قطر کې خپل تمرینات ځنډولي. ټاکل شوی وه د امریکا د فوټبال ټیم د جنوري له 15 تر 15 په دوحه کې تمرینات وکړي. د امریکا د فوټبال فدراسیون د دغو تمریناتو د ځنډیدو اعلان پرون وروسته تر دې وکړ چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس څانګې عمومي قمندان قاسم سلیمانی وواژه او ایران وویل چې غچ به واخلي. له ټاکلي جدول سره سم قطر د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه دی. د امریکا د فوټبال اسونو ویلی بل وخت به دغه تمرینات ترسره کړي.
خبرونه مولا آزاد ریډیو اوریدل. افغان حکومت هیله شوی چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او د دغه هیواد د سولې بهیر متاثر نه کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار د ایران او امریکا ترمنځ د تازه رامنځته شوي کړکیچ په اړه داسې وایي.
دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري او په خاصه توګه د افغانستان
یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت د امریکا او ایران ترمنځ رامنځته شوي کړکیچ په تړاو بې طرفه پاتې نه سي، اغېز به د افغانستان پر امنیت محسوس وي. د چارو کارپوه هایګل سلیمان خی:
موږ خپل سیاست د خصاصت باید امریکا او د ایرانانو په مخابل کې عادلانه او مستویانه استغه ولرو. په هېڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان دخیل نه شي.
دوستانو که موخت لوت نو راپورونه به هم در تخبره کود زهر و کاروان موده دیخ پرونه دو همه نیمهی که ازای لدی. افغان حکومت هیله شوی چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او د دغه هیواد د سولې پروسه متاثره نه کړي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي د قاسم سلیمانی د وژل کېدو پر سر د ایران او امریکا ترمنځ له نړیوالو قوانینو خلاف چلند به سیمه له سولې او ثبات لرې کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښیي چې کېدای سي په سیمه کې له رامنځته شوي وضعیت نه ترهګرې ډلې ګټه واخلي. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان خاورو به د هیڅ ګاونډي هیواد پر ضد و نه کارول سي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی او روسي هم د اوسره سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کړشه ده. فیروزه شرق له خبرونه ته
ډیره زیاته مننه. فریبا جانې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. روسه له هغې چې د عراق په هوایي ډګر کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د څانګې د مشر قاسم الیاسی د امریکا لوري وبخي. قاسم سلیمانی د امریکا لوري وژل شو. د افغانستان حکومت هم په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښمن کړی دی. د افغانستان د ولسمشرۍ دویم مرستیال سرور دانش چې دغه هیواد اساسي قانون د 14مې کلیزې په مناسبت ناسته کې خبرې کولی وویل چې هیله من دی د ایران او امریکا ترمنځ شخړه پر افغان سولې منفي اغیز ونه لري. دای وایي د شک پرته هر ډول ناسم او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکېچن کړي او موږ به په سیمه کې او نړۍ کې د سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. موږ هیله من یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي. ښاغلی دانش، وبخی خغلی دانش پر افغانانو غږ وکړ چې د بیان ازادۍ ته په درناوي او په هیواد کې او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د قاسم سلیمانی پر سر د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې په اړه خپل تحلیل ولري. له دې سره د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ازیدیار ازادي راډیو ته وویل چې کیدای شي د ایران او امریکا ترمنځ د دغه مسلې پر سر لشخړې په سیمه کې شته ترهګري ډلې استفاده وکړي.
دا شخړې او دا مشکلات خود د منطقه کې رامنځته شوي دي، او په خاص توګه د ایالات متحده امریکا او د ایران ترمنځ دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري، او په خاص توګه د افغانستان او زاغونه هم سیاسي له لحاظه هم د امنیتي او هم د اقتصادي له لحاظه، او په خاص توګه روسي ګروپونه د دې او ځان ګټه پورته کوي. د دې لپاره هم امریکا هم ایران باید بیرندشانه په دې مورد کې عمل وکړي او راتلونکي بحران څخه مخنیوی وکړي.
خغلی ازدیار د جمهوریت ریاست له هغه دریز هر کلای کوي چې پکې څرګند شوی چې افغان خاوروا د هیڅ گاونډي پر ضد نه کارول کیږي. له دې سره د ولسی جرګې یو غړی الله ګل مجاهد وایي چې په سیمه کې کړکیچ به پر افغانانو هم اغیز ولري.
جدی نگرانی داده چه افغانانو کاربار وضعیت دانور هغه باندې تاثیر کی خامخامون ایران دمونګ همسایه ده هغه سره مونږ یو تجارتی سیستم لرو دا ټول خرابېږي.
د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو د څنګه مشر قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره هم ټلیفوني مکالمه کړي. ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه دا لیکلی چې له خغلی پامپیو سره یې په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به د دریم هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼه بیا دا لیکلی چې ایران د رژیم فعالیتونه په ټوله سیمه کې بے ثباتی رامنځته کوي او امریکا به خپل خلک او ګټې خوندي ساتي. بلې فریباجانې په دې اړه ک نور جزئیات او یا هم د افغان حکومت بل دریز و یا هم د خلکو کوم نظریات و نو د ورځې په لړ کې به اوریدونکو سره شریک کړو.
بله، من نکم فیروزه عزیزی دوستانو د افغان حکومت او هم د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې خبرګون خو موارد په عین حال کې یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت امریکا او ایران ترمنځ درامسته سوي کړکیچ په تړاو بې طرفه پاتې نسي، اغیز به د افغانستان پر امنیت هم محسوس وي. د چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل وایي چې ایران به د افغانستان د بې طرفه نه پاتې کېدو په صورت کې د طالبانو او فاطمیون ډلو په وسیله په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وګواښي چې دا په دغه هیواد کې نامنه پراخولای سي. له ښاغلي سلیمان خیل سره زموږ همکار اجمل ترمن مرکه کړې په کډه پیور.
ایران زموږ همسایه دولت او د ایران هیڅ موږ خلاصون نه لرو چې یو سره اختلافات ولرو او په موږ ته مشکل پیدا نشي. موږ خپل سیاست د سیاست باید امریکا او د ایرانانو په مخابل کې عادلانه او مساویانه ستغول لرو. په هیڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان داخل نشي، ځکه چې د امریکا قوتونه دلته پراته دي چې افغانستان داخل د جنگ نشي. افغانستان
دریز چې افغان حکومت درلودو دا پر ځای دریزو بلي
بلي بلي بلي هو افغانستان دولت خپله بې طرفي اعلان کړه، بې طرفي وساتله، ویل چې باید د افغانستان د خاورې نه به هیڅ دولت ته ونشي کوم تجاوز به ونه شي، کوم صدمه به ونه رسېږي. پس همدا د افغانستان لپاره بهترین سیاست ده، نه باید په شخړو د ایران امریکا شخړو کې باید افغانستان دولت بالکل بې طرفه نه وي او باید داخل نشي. په دې کې ځیرکانه عقلانه سیاست باید لکه چې غوره کړی ده، همداسې باید سیاست ته دوام ورکړي.
بله سلیمان خیل صاحب، که در تو وایی چه دا افغان حکومت چه کمان دیخنه ده دا چمره پرزای ده او دغه د امریکا او ایران ترمند رامنځته کیدون که کړکیچ چه اوس هم روان ده خو د پراخیدو ویره ده، دا با پا افغانستان پا امنیت بانده چمره تاثیر ولری ستاسی پان؟
ما هم ده خاطر در تو ویلی چه افغانستان دولت باید دیر محتاطانه بده که عمل وکی بدیر محتاطانه ذکر حتماً افغانستان امنیت هم دا تاثیر غورځولی شي تر څو چې افغانستان دولت خپله د بې طرفانه سیاست ته دوام ورنه کړي او افغانستان بې تاثیره نه پاتې کیږي. نو په دې خاطر ما وویلي چې هغه ده لپاره چې افغانستان ډېر ضربه ونیوي، ډېر تکلیفونه ولیدل، باید هغه خپل سیاست همداسې بې طرفانه مستوي شي.
افغانستان باندې که اغیز بیس تاسو په نظر باندې څه ډول کوم لارې به اغیز بی مثلا
اغیز دې چې د امریکا قوتونه ځواکونه په افغانستان کې د ناتو ځواکونه په افغانستان کې پراته دي د یګانا الهت ایرانیان کچې زموږ به تر افغان سیاست وګور نه کو دوی بخپل غټ په افغانستان کې د امریکا د قوتونه د امریکا د نظامیانو نه به په افغانستان کې غچ واخلي که په افغانستان کې غچ ته مخه کړه نو افغانستان ته باندې تاثیر نه پاتې کېږي
افغانستان د چا په وسیله دا ممکن دي
دا د ایران په ایران لخوا دا په افغانستان کې
په چا په وسیله باندې مثلا دغه ګواښونه تهدیدونه او نامني په افغانستان کې رامنځته کی فکر
ایران خپل په طالبانو کې هم ځل لري ایران یعنی ته د څو ورځې مخکې د قطر نه حیات د طالبانو ایران ته ولاړ ایران خپل ویلي دي چې ځینې طالبان موږ سره روابط لري خو د افغانستان په ګټه یې موږ استعمالوو د افغانستان په تاوان موږ د دوی سره روابط نه لرو علاوه د طالبانو نه د فاطمینو ډلې هم د افغانستان په هرات کې لري په حتی د کابل په ښار په فاطمینو ډلې وو چې د هغې نه راغلي دي دغه په غرب د کابل کې موجود دي همدغه خلک دي چې د افغانستان په مقابل کې د امریکا په مقابل کې استعمال کړي
د سیاسي چارو کارپوه ګل سلیمان خیلو
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو د هر ورځ د سهار لوو د ماشام تروو بجو پر منځنۍ چپا دولس شپږ نوې او د اف ام پر سله شهر پنځه په ټول افغانستان کې صافه وازی اوریدلی سي اوس په لناجیې صافه څخه اقتصادي خبرونه وو
د افغانستان د مالی وزارت د 1399 مالی کال د بودیجې سند د شر تر شر تصویب وغوښتنه کوي د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل کچېری ولسی جرګه بودیجې سند تصویب نکړي دغه وزارت به د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې د پروژو د لګښتونو او نورو مالی مسایلو په برخو کې له ستونزو سره مخ شي
د ولسی جرګې نظمنګه یو غوښتنه همدا ده چې د قانون په چوکاټ کې هر څه نظر او یا غوښتنه چې دوی د ملي بودیجې د سند لپاره لري هغه د موږ سره شریکه کې موږ همیشه د دوی په خدمت کې یاستو دوی ته به ورځو د دوی د پوښتنو او اندېښنو په اړه به ځوابونه ورته وایو ترڅو دغه سند لا قوي شي خو تر ټولو جدي غوښتنه مو دا ده چې له خیره سره د ملي بودیجې په سند باندې کار وکړي
د افغانستان د مالي وزارت نږدې دوه اونۍ وړاندې د 1399 مالي کال بودیجې سند ولسی جرګې ته واستوه په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مالي او بودیجې کمیسون رئیس محمد عظیم سینی وای نن شنبه بعد د 1399 مالی کال د بودیجې سند تر بحث لاندې ونیول شي د 1399 مالی کال بودیجه 3.8 میلیارد او 3.8 میلیون افغانۍ ده چې ل دې 2.9 میلیارد عادي او نږدې 1.9 میلیارد پرختی بودیجه ده په 1399 لمریز کال کې د ورختونو له امله 25 تر 30 سلنې پورې کرنیز محصولات زیات شوي دي د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې په کرنیز سکتور کې د پام وړ بدلون راغلی نوموړي وویل چې په غلجاتو کې 25 سلنه زیاتوالی راغلی د کرنې وزارت وویل د کرنیزو محصولاتو په زیاتوالي سره به د ولسي وګړو او بزګرانو په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي او د کابل په شهزاده سرای کې لزنې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 90 پوله یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله زر ایراني تومان 6 افغانۍ زر هندي روپۍ 1.0 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.15 افغانۍ
دوستانو د دې خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب سایت ورسی پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ اوس نړیواله موضوع واخلو په عراق کې د جمعې په سهار د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قماندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته راپور نوای چې په بغداد کې یو بل حمله شوې ده او د شیعه سختري زو څو غړي پکې وژل شوې دي دا موضوع اسمت سروان تعقیب کړی د مستر سره په استودیو کې د ترانسپ خبرونه انتشار غلې د وروستي پیښې جزئیات څه دي کډال ویډیو سره شریک
فریباجان لکه څنګه چې تاسو ویل په عراق کې بل برید شوی دی. د تازه راپورونو له مخې دا برید د ایران پلوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپای پاسداران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی تر وژل کېدو 24 ساعته وروسته شوی دی. د دې خبر په اړه تر اوسه د امریکا پوځ رسمن څه نه دي ویلي، البته په غیر رسمي ډول یې څرګندونې کړي دي ځینو سرچینو د امریکا د مختلفو دفاعي چارواکو له قوله ځینې خبرې کړي دي. د نننی برید په ارتباط ویل کېږي چې بې پیلوټ الوتکې کړی دی او شپږ تنه یې وژلي دي. نیوزویک د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی دی چې په دې حمله کې د امام علي په نوم د وسلوالې ډلې غړي په نښه شوي او ډېر امکان شته چې د دې ډلې مشر شبیل الزیدي پکې وژل شوی وي. د امام علي وسلوالې ډلې دا برید تایید کړی دی، خو ویلي دي چې د دوی مشران په موټرو کې نه وو. په دې موټرو کې روغتیایي کارکوونکي په نښه شوي دي. له بلې خوا حشدل شعبي ډلې نن سهار ادعا وکړه چې د بغداد په شمال کې د التاجي اډې ته نږدې په هوایي حمله کې د دې ډلې شپږ غړي وژل شوي دي. د عراق تلویزیون وویل چې دا برید امریکا کړی دی.
بله، په خپل د عراق چارواکو تر اوسه په دې تبصره کړې ده.
د عراق چارواکو او د امریکا چارواکو رسما داسې په واضح ډول څه نه دي ویلي، لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چې ځینو سرچینو چې په دواړو هیوادونو پورې اړه لري په دې اړه په غیر رسمي ډول څرګندونې کړي دي. د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د نړیوال ائتلاف ویندوی ډګروال مایلز کاګنز په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د ائتلاف په وروستیو کې التاجی اډې ته نږدې کومه حمله نه ده کړې. البته له وروستیو نه وروستیو ورځې دي، نو دې ته اشاره نه ده چې دا نن ورځ. خو د پینټاګون سرچینو بیا لکه څنګه چې مخکې هم ورته اشاره وشوه ویلي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو د حشدل شعبي شیعه ملیشه ډلې شپږ غړي لکه څنګه چې مخکې وویل نن سهار د بغداد په شمال کې ویشتي دي. د عراق یوې پوځي سرچینې رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د التاجی په سیمه کې د شیعه ملیشو د موټرو پر کاروان په هوایي برید کې شپږ تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. خو حشدل شعبي ډلې ادعا کړې ده چې په دې برید کې د دوی یو امبولانس په نښه شوی دی.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اسمت سروانو. دوستانو چې په راپور کې ویل چې په عراق کې د جنرال قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته هلته یوه بله حمله شوې ده چې د شیعه سخت دریځو څو غړي پکې وژل شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په بیرته راوګرځو افغانستان ته، چیرې چې کابل چې اپراسپانو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د ایران د قدس ځواکونو د مشر قاسم سلیمانی وژل کېدو او پر افغانستان د اغیز او د سولې پروسې په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د اپراسپانې ناجی صافی لوستي مهم ټکي به یې ترې واورو.
ویسا ورسپانې لیکلي د ایران د سپاهي پاسداران ډیر مهم قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو قومنده د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورکړې وه چې په نړۍ کې له لویو غبرګونونو سره مخ شو. وړاندې راغلی دلته دوه مسلې د پام وړ دي. تر ټولو مهمه مسله چې په سیمه او افغانستان کې پرې اندېښنې ښودل کېږي د افغانستان جنگي تګلارې دي. ظاهرا امریکا په عراق کې پوځي حضور نه لري، خو دا د عملا وینو چې امریکا هم په عراق او هم په سوریه کې پوځي عملیات ترسره کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور د دغه سي بریدونو بدل نه پاتې کیږي، خو په وینا یې د بدل اصلي قربانیان به د افغانستان، سوریه او عراق په سیر مظلوم ولسونه وي چې پکې امریکایي پوځیان پکې اړې لري. هشت سب ورسپانې هم د قاسم سلیمانی په وژل کېدو مقاله خپره کړې او له افغان حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې په خپل غبرګون کې بې پرې پاتې شي. وړاندې راغلی په داسې حال کې چې د سیمې او نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ کړکېچونه زیاتېږي، کابل له بېلابېلو لورو تر فشار لاندې راځي تر څو د یو لوري په طرف ودرېږي. خو افغانستان باید داسې سیاست غوره کړي چې بې طرفه وي او هیڅ لوري سره تړاو ونه لري. د هشت سو په سر مقاله کې هم درنګ راغلی ایران د افغانستان ګوندی دی او امریکا تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد دی. نو په دې شرایطو کې پرته له دې چې افغانستان بې پرې پاتې شي بل لار نه لري. د ورسپانې په نتیجه کې راغلي د سیمې او نړۍ قدرتونه هم باید افغانستان د جګړې ډګر ونه ګرځوي او له دغه هیواد سره خپلې دوستانه اړیکې وساتي. خو هیواد دولتي ورسپانې بیا د نورو مسایلو ترڅنګ په سرمقاله کې د قطر خبرو اترو د درېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې راغلي د زلمي خلیلزاد په مشرۍ په قطر کې امریکایي پلاوی له طالب استازو سره ونه شو کړای چې په مذاکراتو کې افغانستان ته سوله راولي، بلکې د قطر خبرې له ټولو رسنیو، بشري حقونو له ارګانونو، ملګرو ملتونو او آن د افغانستان او امریکا له ملتونو هم پټې دي. په سرمقاله کې همدارنګه راغلي اوس طالبان وایي چې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې هیڅ اوربند نه کوي، خو له دې وړاندې پر امریکا فشار راوړی و چې د هغوی 15,000 بندي جنګیالي د افغان حکومت له زندانونو ورخوشې کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور په اصل کې په قطر کې ناست طالب استازي د سولې لپاره نه، بلکې د هغوی د ملاتړو د ګټو لپاره له امریکایي پلاوي سره چنې وهي او د هغو طالبانو استازولي نشي کولای چې اوربند او سولې لپاره شیبې شماري.
بیا هم د افغانستان مسله، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لشکل خو یو ځل بیا غواړي چې د ملکي تلفاتو مخنیوي ته جدي پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل به له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې وره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د وروستۍ شپږو میاشتو راپورونه او موندنې ښیي چې 8.6% د ملکي تلفاتو کچه لوړه سوې ده. د دغه کمیسیون منشي شکر الله مشکور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه اندېښنه وښودله او د جګړې له ښکېلو غواړیو د اوربند غوښتنه وکړه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو په تړاو باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنګ په خوا باندې غږ کوي چې د جنګ په جریان کې د نړیوال بشردوستانه حقوقو اصول په جدي توجه او پاملرنه وکړي. د ملکي وګړو د ځان، مال او انساني کرامت د ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر دي اوربند ته غاړه کېږدي تر څو د یو تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسي.
ښاغلی مشکور زیاتوي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف جګړه ښارونو ته کش کړای سوي او ډېره پیچلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې په 2019 میلادي کال کې د طالبانو په بېلابېلو انتحاري مانچاودنو او غلچکي حملو کې 1391 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وختې. د دغه وزارت ویاندې مروا امینی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پیښو کې 2219 ملکي افغانان وژل سوي او 15102 نور ټپیان سوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویاند دغه څرګندونې نه مني او وایي چې په همدې کال کې 8,002 افغان ملکي وګړو ته د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو په حملو کې مرګ ژوبله وختې. د زبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته پر استولي راپور کې راغلي چې په دغو ارقامو کې 15,223 ملکیان وژل سوي او 3,204 نور ټپیان سوي دي. دا چې افغان حکومت پر طالبانو د ملکیانو د وژنې پله پر طالبانو او طالبان پر افغان حکومت اچوي، اوس پوښتنه دا ده چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د جګړې ښکېلې خواوې باید څه وکړي. د پوځي چارو کارپوه باری عارضده پوښتنه داسې ځوابوي:
جګړې پر مهال باندې و ملکیانو ته پام نیول د بین المللي کنوانسیونونو، فیصلو او پروتوکولونو حکم دی چې هر طرف چې جګړه کوي باید د ملکی کسانو د خوندیتوب په حق باندې فکر ولري او اجرات وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې جګړه ډیره اوږده ده، د څلورو لسیزو را په دې خوا دوام لري، کله پر یو طرف کله پر بل طرف باندې، او په هر موقع کې هرې ډلې ټپلې جلا جنګي جنایات مرتکب شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښنه څرګندوي، بلکې له دې وړاندې په ملي او نړیواله کچه د ملکي تلفاتو زیاتوالی غندل سوی، خو لا هم د جګړې ښکېلې خواوې دې موضوع ته جدي پام نه کوي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو ویب سټ هم لارسي زموږ راپورونه او تحلیلونه بیا ولولي په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. دغه راز کولی سي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر ورځې پر منځنۍ څپه 12.8 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي ووري. زموږ خبرونه ادامه لري د خبرونه په دوهم انیمای کې اونیس پروګرام درته لرو خو مخکې تر هغه به یو ځل بیا د صفی الله ستانکزی څخه د افغانستان او سیمې د مهم خبرونو سره ټکی وورو.